سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفي ولاستان یک ځای خره خلاص ویم پیل په خبرونو کو د خوړو د نړیوال پروگرام مشر سندی مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړی دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروگرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 خزینه کارکونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوش شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشي کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالي کال د ورته مودې په پرتله په 100 کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، ګرچه د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه د 1 میلیارد نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر له خپلې خاورې ایستلي چې فعالیتونه یې د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلي و شپږ تنه یې د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ چې په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه نوځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسه رئیس اکیس تسلنتس د چهارشنبه پر ورځ په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکی مجرم د امداراز لیکلی په داسې واد کې اوس چې د تانز په خاطر ورسره بد چلند کوي. خو د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورزي ټول خلک سخت و بیرول. دا ټاپو د 12 پیړۍ پورې ستیکي د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته سپینی مانی پرونو ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راورسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره ګرمه بولي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیره وخت ته مکه ده چې سپینه ماڼۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یوه داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه و اټکل کړې. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچول شوې او ویل شوي چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نه شي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼو نورو نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلې ده. دغو ادارو خبرداري ورکړې چې د خزو پر کار بندیز ملیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو بې برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لاندې د مې وروسته. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د پدې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې لکه بلې هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې لګډونه راګرځول شوي دي. د 2020 کال د دسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو نه حکومتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې خزي لشپګم ټولګي پورته خوانځي او پانتونی زده کړو څخه منع کړی وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د خزو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې رئیس همداراز ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محرومه کړي. د زیاته کړې نه یوازې د اصولو له مخې ښځې باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغېزمنتوب لپاره یوه ضروري چاره ده چې د آی او ایم له لوري د مرستو په رسولو کې ښځې اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلي چې د آی او ایم او ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکوونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوز هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید ده، چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نور هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چیلنجرز بنګلور په وړاندې نیمه سلیزه وواله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنګلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبې د لیدلو لپاره د کلکتا نایټ رایډرز مالک شاروخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې کلکتا نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنګلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبه په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړی توپهنه وکړه او د 205 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنکو کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنګلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنګلور توپ وهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپ وهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیس او ګلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپ اچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتیره بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه او شې شبي ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شاید د ازادي رادیو نشراتي څپې کار ونه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپل پیغامونو د رالېږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولېږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي رادیو خپرونې اوریدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ او د یاد مباسي چې تل خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړئ. ګران دوستانو، په تیره اونۍ کې د پیدا شویو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نه و رارسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اورېدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیله سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو، تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا شي. نو راوسو دغه خپرونه به په همدغو پیغامونو سره پیل کړو.